السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم یو شمیر کابل خاریان د کابل پانتون شمالي دروازې مخته نن ټول شو او پر دغه پانتون د پرونی بریټ پټړاو خپل غک پورته کړ اخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سبب د کابل پانتون تدریس برته پیلېږي د مو د سر موضوع غان دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو هیوادو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه په افغانستان کې په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې د کورونا نښې 460 مثبتې پیښې ثبت شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیځ کې د ولسمشۍ د انتخاباتو رایې اچول پیل شوې د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پانتون پرونی بریټ خندلې او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده د دې وزارت وایاند ګران هیواد وایي
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون د څلوېښتو بهرنیو چارو وزیرانو خاصو استازو سفیرانو لوړپوړو سیاسي رهبرانو پرونی بریټ کلک په ټکو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی دی اروپایي ټولنې ویلي دي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریتونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د کابل پر پوهنتون د پرونی بریت حملې بریت کوونکو د حقاني شبکې له تاکتیکې استفاده کړې امرالله صالح په فیسبوک کې لیکلی دي د بریت کوونکو چلند سل په سلو کې د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د نوې څانګې د چلند په څیر و د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی امرالله صالح وایي د دې لپاره چې دا ثابته کړو چې دا جنایت طالبانو ترسره کړی دی پولیسکونو نقشې لرو د ښاغلي صالح تر دې څرګندونو وروسته طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی په دې بریت کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دي په کابل کې په پرونی بریت کې دوه ویشتنه چې اکثر محصلین او محصلانې دي وژل شوي او شاوخوا څلوېښتنه ټپیان شول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ د دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې کې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت پیدا شوي دي درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت وبجې د سهار پیل شوې دي او په نورو ایالاتونو کې به د ساعت له مخې چې سهار کېږي رای اچول کېږي په امریکا کې د دفاعي پوهنتون د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا اصل د انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کېږي
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولې ده بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي
تر اوسه 9 میلیونه کسانو د ایمیل او پوستې له لارې خپله رایه کارولې ده د کرونا ویروس له امله خلکو ته دا واک ورکړل شوی چې آنلاین رایه ورکړي په دې ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې بیا ولسمشر شي او د سیال د ډیموکرات ګوند غړی پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن دی په اوتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي په پلازمینه ویانا کې تیر شپه وسلوالو څو ځایه بریدونه وکړل د اوتریش صدراعظم سیبستیان کروز د حمله تروریستي وبللې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر کارل نیهامر نن وویل چې په دې بریدونو کې دوه نارینه او دوه ښځې وژل شوې دي نیها مرزیا تکړه چې د پولیسو د ډزو پر مهال یو شل کلن برید کوونکی وژل شوی دی. د اتریش د کورنیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشي شوې ده او یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي دي. او روسي خبر ده چې د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نږدې یو سلوشل بند پاتې شوي نهنګان وشغورل. ماڼوګانو او رضاکارانو نن سهار وختي واړه نهنګان چې ساحل ته ورغلي وو د سمندر د ژورو اوبو خوا ته ټېله کړل. لږ تر لږه دوه نهنګان مړه شوي دي. هغوی پرون ماسپښین د کولمبو په جنوب کې د پانادورا ساحل ته پناه یووړه. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د کابل پوهنتون د پرونی بریت په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکو. دا چې نن دغه پوهنتون مخ ته ګڼ خلک راټول شوي او د بریت د غندلو تر څنګ د سولې د موضوع په اړه هم ځینې څرګندونې کړي دي. دا چې څه جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې سبا به د کابل پوهنتون درسونه بیرته پیلېږي. د دغه وزارت ویاند
پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانو سره به همغږي رامنځته کېږي.
د کابل په پوهنتون باندې په پرونی برید کې 22 ځوانان وژل شوي دي. له دې ډلې محمد راهد یو ځوان دی چې د اداره او د پالیسۍ د پوهنځي محصل و. دی تل په خپل فیسبوک او یوټیوب باندې د ژوند په اړه مثبت پیغامونه خپرول.
زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم. پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
نن د امریکا ولسمشری ټاکنې دی. په دې اړه به په دویمه نیمایي کې مفصل راپورونه او مرکې درته خبرې کړو. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي کومو وسلوالو چې پرونی پر کابل پوهنتون برید کړی په خپله حمله کې د حقانی شبکې له تاکتیک کار اخیستی. د ښاغلي صالح له قوله د برید کوونکو عمل 100% د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر و. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پیښې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت منلی او طالبانو رد کړی ویلی د دې لپاره چې ثابت کړو دا برید طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. د طالبانو ډلې بیا په دغه برید کې لاس لرل نه یوازې رد کړي دي بلکې هغه تقبیه کړي هم دي. په دې اړه امید ظهیرمل له کابل یو راپور جوړ کړی دی.
پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول د افغانستان حکومت نن د سه‌شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلي صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپله لیکنه کې چې د سه‌شنبې په سهار په خپله فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و لیکلي د برید کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې د پیښې په سیمه کې د برید له پای وروسته د ازادي راډیو لخوا اخیستل شوي تصویرونه ښایي هغه ټولګی چې برید کوونکو پکې سنګر نیولی وو د طالبانو بیرغ پکې پروت دی او تر خواهی په دیوالونو د دې ډلې په ننګه شعارونه لیکل شوي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې برید په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشارې لیکلي که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن ماشومان ور رسیدلی لاسونه لند کړي. خغلی ستانګزی زیاته کړي هیڅ څوک نشي کولای د دې ډول قتل او وحشت څخه خپل یوګي خالی کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب کابل په هنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تنده ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هم هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی محب د پیخې په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تیره نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. دوی د طالبانو پر ضد سخت شعارونه ورکړل.
مارک په پاکستان، مارک په ایران، مارک په طالبانو.
لدوی یو تن ضیاء الحق وریا:
طالبا کتا دا کار کړي خدای دې تبا کړ، طالبا کتا دا کار کړي د دنیا او د اخرت د خلکو لاسونو د تا گریوان دا.
فرید سیلانی بیا افغان حکومت غواړي که طالبان سوله نه کوي باید خبرې ورسره پای ته ورسوي.
له حکومت غواړو چې یا له طالبانو سره اوربند وکړي، داسې نه کېږي چې دوی په قطر کې وي او دلته هر ورځ خلک وژل کېږي.
پر کابل په هنتون برید په روانه لړم میاشت کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. لدی وړاندې د لړم په دویمه نیټه یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخه کړ چې پکې سلیر وشتنه ووژل شول او وش پېته نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امید زهیرمل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي د طالبانو ډله ګرمه بولي چې د کابل په پانتون کې په برید کې لاس لري، خو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او دا برید یې غندلی دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او ورپسې ځینې سیاسیون نن د کابل پانتون مخته ورټول شوي او په کابل پانتون باندې پرونی برید وغانده. دوی د سولې د مذاکراتو په اړه هم ځینې څرګندونې کړي او په پریکړه لیک کې ویلي شي باید له طالبانو سره د سولې خبرې بندې شي. فرید الله سعادت دې غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو معلومات را سره شریکوي.
نن سهار شاوخوا لس یا لس نیمې بجې د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته هغې دروازې نه چې وسلوال دغه پانتون ننوتلي وو، یو شمېر د کابل پانتون محصلینو، مدني فعالانو او همداراز یو شمېر سیاسي څېرې هم پکې لیدل کېدې او د ولسي جرګې غړي هم یو شمېر پکې و. هغوی لاریون وکړ. په لاریون کې د دوی شعارونه په عموم کې دغه برید غندنه وه. ورسره یو مهم شعار دا و چې موږ مه وژنئ ځکه ستاسې ګولۍ کم یو موږ زیات یو. د دوی په خبره چې مقصد یې له دغه شعار نه دا دی چې هر څومره تاسو موږ وژنئ بیا به هم خپل د زده کړو لړۍ ته دوام ورکوو. د همدغه لاریون کوونکو په ډله کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشن راته وویل چې له افغان حکومت نه په ټوله کې وغوښتل چې هغه پلاوی چې دا مهال وسلوال طالبان سره په قطر کې په مذاکراتو بوخته باید ژر تر ژره کابل ته راوغوښتل شي او دغه ډلې سره باید د مذاکراتو ته دوام نور ورنکړل شي ځکه د دې خبره چې دغه ډله په افغانستان کې بریدونه کوي او په کابل ښار کې نور ولایتونو کې بریدونه کوي او هلته په قطر کې مشران له افغان لور سره په مذاکراتو کې بوخته چې دا هیڅ ډول منطق نه مني. او ورسره دغه لارین ورسته یو نیم یا دوه ساعت ورسته دغه لارین په لا تو وخت د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته پلسګونو کسانو هلته تاجرونه ولګول، توشکیا وارکړي او یعنی هلته کیناستل او دغه لارین په پرلت واړو. دغه په خبره چې ترڅو چې د امنیتی ادارو لمړی درجه چارواکي ځواب ونه وایي دغه پیښې ته او همدارز خلکو ته قانع کوونکی دلیل ونه وایي او عاملین پیدا نه کړي، دوی خپل پرلت ته دوام ورکوي. لدی وراخوا د کابل پانتون کې د لوړو زده کړو وزارت وایم خغلی عبیدی راته ویل چې نن د وزارت په کچه همدارس د کابل پانتون سره په هماهنګۍ پریکړه شوې چې کابل پانتون به سر له سبا یو ځل بیا پیلېږي.
اوس دغه محل چې تاسو سره خبرې کوم د کابل پانتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبری شورا غونډه وه. پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانونو سره به همغږي رامنځته کېږي تر څو د تداویل لږ شدید شي او سبا ته به په خیر رسما درسونه پیل شي.
پورته محل رسنی ته اجازه ورکړل سو چې په کابل پانتون کې هغه ودانۍ ته هم ننوځي چې امنیتی ځواکونو او همدارس د وسلوالو ترمنځ نښته شي و موږ هغه ودانۍ تلاړو هلته مو نږدې هغه ټوله ودانۍ ولیدل چیرې چې په لزګونو محصلین پکې وجل شي و همدارس ټپیان وو. او بل خبره دا چې یو شمېر محصلین هلته چراغلي دغه پرلته یا همدغه لاریون ته دوی ویل چې دوی نه چمتو دي چې دغه برید په خبرګون کې کابل پانتون ته لاړ شي او خپل زده کړې
وکړي. مننه کوم
کابل پانتون رهبری شورا دوی ته اجازه نه ورکړه.
مننه کوم فرید الله سعادت او لکابل لمکسره د کابل پانتون په وړاندې د اعتراضیه غونډې ورستی جزئیات موږ ته راکړل. هلته یو شمېر د کابل خاریان او مدني فعالان ټول شوي وو. د کابل پانتون پرونی برید وغانده. تاسو د ازادي راډیو لاره د کابل پانتون د برید په اړه باندې مسایل او راپورونه اورئ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کابل په پانتون باندې په پرونی برید سره 22 افغان محصلین وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې 22 کسان ټپیان دي. د پدغه پانتون باندې په برید کې د وژل شوي محصلینو کورنۍ وایي د اولادونو هیلې نیمګړې پاتې شوې. فیروزه عزیزی د وژل شوي محصلانو له ډلې د محمد راهید کور ته ورغلی او دغه راپور چمتو کړی دی.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهید امین کور دی. غم سته خو زړا نسته. د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوي دي. یو اسکلان محمد راهید د 22 هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول. خاتمه شیرزاد د محمد راهید مور ده. وای زوی په ډیره بیرحمۍ وزل سوی.
از مسار کې شروع کړه اول بچی مړه زده امر می باران کړه
له هغه سره چې شروع کړي والو مړی زما زوی وشتلې وو. کله چې انتحاری کړي وو له هغه وروسته زما زوی په مرمۍ وشتلې وو. زما زوی ته نه سر پریخي او نه شا تخته او نه هم پخې په ټول ځان په مرمۍ وشتلې وو. زما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګه ټول ټولګیوالي همداسې په مرمۍ وشتلې وو. زما زوی په شهادت ورسید.
بچی مې شهادت رسید.
محمد راهید امین د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنیو هم د ټولنیز ژوند په اړه زیات ویډیوګانې خپرې کړي. د راهید تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیات لاس پلاس کیږي چې وایي
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما با زندگی لبها لبخند است. وقتی که زندگی هرچی باشه پیر میشه.
محمد راهید با در تولنیز مسائل و او دماثلین و در پیوتی لپارا پا پوهنتون که خلو تولگیوالو او ملگرو لپارا ورکشاپونه هم جوره ول. بهیجه در راهید خورده وای د ورور نیمګړی هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو که ثبت کولګوي ما بود اگر ته امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهید است.
هغه از ماولګو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهید لامله ده. لنی کمرغه چې راهید په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهید د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیره ویاړم. که څه هم زه یوازې پریښودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګري چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړی هیلې پوره کړو.
اما ما تمامش میکنیم.
د راهید په ګډون نن په کابل ښار کې 22 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانانې هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزونه یې هم درلوده. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
له ازادي رادیو مو د کابل پانتون د یو وجل شوی محصل محمد راهید د کورنۍ غونه او خبري واوریدي. د کابل پانتون باندې بریت ګڼ خبرګونونه پارولې دي. له هغې ډلې د ګیلامان پښتین په نوم یو شاعر د دغه بریت په اړه باندې ترنم هم کړی دی چې لنډه برخې تاسو ته خبرو.
مسل شهید شو فارغ نشو مری پچی گو چی گو ٹول کڑال یا کیتا بنائی پنتون تا جمرا پسی راشای خوک شهید وم بیا می ٹول کڑا یا کیتا بنائی.
پښتونخوا یو شاعر ګیلامان پښتین و چې د کابل پوهنتون د وژل شوي محصلینو په غم یې دغه ترنم کړی و او په خواله رسنیو باندې د دا شعر ګڼو خلکو شریک کړی او کمنټونه یې پرې لیکلي دي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس پښ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو.
نن د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د امریکا په ختیځو ایالاتونو کې انتخابات وار له مخه پیل شوي او په نورو ایالاتونو کې به هم د ورځې په اوږدو کې پیلېږي. ولسمشر ترامپ تیره شنبه په فلوریدا کې رایه ورکړې وه. دغه سیال هم چې جو بایدن د رایه کارولې ده. تمه ده چې انتخابات د ورځې تر اوږدو دوام وکړي. دا چې په امریکا کې به انتخابات او ګټونکي او بایلونکي او په ټوله کې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر ولري، په دې اړه باندې ځینې غږونه تاسو ته خبرو. البته د افغانانو نظریات دي.
زپرید احمد بدر د کندهار یو تنوسیدونکی. د افغانستان د سیاسون نیولې بیا د افغانستان د دولت د افغانستان د هر وګړي او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفین سره د ټول سردان نشنه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات پایلې به څنګه کیږي او پر افغانستان به اغیز سوي. زما په نظر کوم وګورو، افغانستان یو متکی هیواد نه دی. د افغانستان سیاسي اقتصادي اړیکې ټولې د امریکا د حالات سره همزمانه همدارنګه تړلي شریکي بولم. خو یو هیله مندي دا ده که د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پایلې معلومې سي، د افغانستان همزمانه به د افغانستان سیاسي حالات هم یو طرف ته کیږي. زموږ هیله دا ده چې افغانستان به ښې ورځې په مخ کې ولري.
شمس کامران یم له کندهار څخه. د امریکا د انتخاباتو په اړه یا د امریکا د انتخاباتو فایلو په اړه، که څه هم وخت لمخ کې اوس هم کاندیدان د افغانستان په اړه وایي چې موږ به پوجونه راوباسو، افغانستان جنگ ته به د فای نقطه کښېږدو، خو زه فکر کوم دا به کمپاینی ویناوي او د امریکا د انتخابات او د امریکا کې د اشخاصو تغییر په دا شل کاله چې موږ وینو یا دا شل کال زموږ تر مخ تیر سوه، د افغانستان په اړه کوم تغییرات د اشخاصو په تغییر کې، د افغانستان د مسایلو په اړه کوم تغییر نه دی راغلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو شمیر وسلوالو کسانو په ډزو لږ تر لږه درې تنه وژلي. په مشکوکو کسانو پسې سخته پلټنه پیل شوې ده. دغه حمله چې د دې ښار په څو ساحو کې شوې ګڼ نور ټپیان هم پریښي دي او د اتریشي چارواکي دا یو تروریستي برید بللی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په وسلوالو کسانو پسې نن سې شنبه د پلټنې عملیات پیل شوي او یو مشکوک تن چې د اسلامي دولت یا داعش خواخوږی بلل سوی د پولیسو لخوا وژل سوی او پولیس وایي لږ تر لږه په یوه بل حمله کوونکي پسې په تلاشۍ بوخت دي. پولیسو تېره شپه وویل چې په وسلو سنبالو ګڼو مشکوکو لږ تر لږه په شپږو ساحو کې دا حملې کړي چې یوه حمله د یهودانو یوه عبادت ځای ته څیرمه وه. دا ډزې څو ساعته مخکې تر دې پیل سوې چې په ویانا کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه بیا د نافذېدو په حال کې وو او لا هم خلک په بارونو او رستورانتونو کې وو او په آزادانه ډول د ګرځېدو را ګرځېدو له وروستۍ شپې یې خوند اخیست. پولیس وایي نن سېشن به د وژل سوو کسانو شمیر دریو ته زیات سوی چې دوه نارینه او یوه ښځه ده. مخکې د وژل سوو شمیر دوه تنه شول سوی وو. د نړۍ د ځینو هیوادونو او سازمانونو مشرانو دا پیښه غندلې او له اتریش سره یې خواخوږي شولې ده. تر دې مخکې د ویانا ښاروال میکایل لودوینګ ویلي وو چې 15 کسان روغتونونو ته وړل سوي چې د ګڼو هغو ټپونه ژور دي. پولیس وایي د حملو پر وخت یو پولیس هم ژوبل سوی دی. حملې پر ځای وخت تیر شپې شاوخوا 8 بجې هغه وخت پیل سو چې د ویانا د مرکز په لومړۍ ناحیه کې د ډزو ژغونه واورېدل سول. د کورونوي چارو وزیر کارل نیهامیر نن یو کانفرنس ته وویل وجل سوې حمله کوونکې یو افراطي کس و چې له داعش سره یې نږدې اړیکې وې. پولیس له منفجره موادو په استفاده د وجل سوي کس چې د کورونوي چارو وزیر په خبره په ډیرو وسلو سنبال وو اپارتمان ته ننوتل. تر اوسه معلومه نه ده چې مشخصا په حمله کې څو حمله کوونکي داخل وو. خود اتریش یوه بل چارواکي ویلي حمله کوونکي په ماشینګڼو او نورو وسلو سنبال وو او په مسلکي ډول چمتو کړی سوي وو. د کورونوي چارو وزیر د ویانا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې سي او له ټولو عامه ځایونو او عامه ترانسپورټ ځانونه لرې وساتي. هغه ویلي چې نن سېشن به شایي ماشومان ښوونځیو ته لاړ نسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په امریکا کې ولسمشری ټاکنې کیږي. کله چې اول وار ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې ټاکنې وګټلې په افغانستان کې یو نوی زیږیدلی ماشوم نوم د غد کورنۍ لخوا ډونالد ټرمپ کې خودل شو. اوس دا ماشوم 4 کلن دی. د همدغه افغان ټرمپ پلار وایي هیله لري چې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره هم د امریکا ولسمشری ټاکنې وګټي. د زیاتوي چې د امریکا د جمهور رئیس چلند او مطالعې ته په کتو یې د خپل زوی نوم ټرمپ ایښی و او که بیا یې هم په کور کې لور یا زوی وزیږیږي د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کیږدي. خاطر پردیس په دې اړه دغه راپور جوړ کړی چې د یاد ماشوم په غږ پیلیږي.
Ele na ele Donald Trump ele teste asetelayn
Afghan salur kalun mashum da America da ulas mashai patir zal intikhabato ki da Donald Trump tar bariya urustay plar padinum namawalay dai da dai kundi walat wasidun ke asadala poya wa ladi ka rusta la tundu gbargun nu sar makhshub ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات کوم وخت زمانی کې نوم موندیم تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی خبرګون زماله کور له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زماده اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بده باش کردن نمیتونه
خو نو وړي وي سره له دغه خبرګونونو کې بیا هم په کور کې لور یا زوی زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریک دی. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټون کوي او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا 2 کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالې کړی و. د دې قومي مشرانو له ډلې فرهاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پات لاس کال کې زموږ د ملت ژغ چاوانه ورېده. لومړی ځل د چریز جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه आवाज وچت کړ چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی او 2015 هغه سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی د هغه وینې د پاکستان په غاړه ده. نو د دې لحاظه موږ ټول ولس را ټول سو نو چې موږ د ترامپ خبرې تایید کړې وي د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې رئیس جمهور ده چې هغه د خپل دښمن یې وپېژند.
ښاغلی فرهاد وایي دغه مډال یې په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې ډالې له امله مننه وکړه. هغه څه چې بیا امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دي تایید کړي. خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالۍ یو سر هم وخوړ. مودې وروسته د دې ګام طراح ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو مین چاودنې له امله ووژل شو چې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه واخیست. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی، د افغان ماشوم ټرمپ پلار ښاغلی پویا او یو شمېر نور افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي د افغانستان پر وړاندې باید یوه روښانه او باثباته تګلار ولري. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړ او ویې ویل چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ او ویې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 455 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رایې ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت 9 بجې د سهار پیل شوې دي او په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 تنه تیره شپه ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی په لومړي ځل په هیواد کې د والیبال غوره لیګ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤل نعمت الله مشتاق نن ازادي راډیو ته وویل د دې لیګ قرعه کشي سبا چهارشنبه په کابل کې پیلېږي. د ده په خبره په دې لیګ کې شپږ لوبډلې د هیواد له شپږو زونونو څخه ونډه لري. دغه سیالۍ د روان عقرب میاشتې په 28 نیټه پیلېږي او تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د پاور لفټینګ سیالۍ تېره ورځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې غړی مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لوړ وزن لرونکو موټرو کش کول، د 110 کیلوګرام وزن پورته کول او یو شمېر نور حرکتونه شامل و. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالیو هدف نړیوالو لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د دې سیالۍ په پای کې جاوید رحماني، امید ایوبی او مجیب سخیزاده په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړ. او نن په آی پی ایل لیګ کې د ممبئی انډینز او سنرایزر حیدرآباد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. ممبئی انډینز، دهلی او بنګلور هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته یې لاره پیدا کړې. پنجاب، راجستان او چنای بیا هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته د تلو هیڅ چانس نه لري. د لومړي پړاو یو لوبه د ممبئی او حیدرآباد ترمنځ پاتې ده. دا لوبه د ممبئی لپاره مهمه نه ځکه دوی له وړاندې کوالیفای شوي، خو د حیدرآباد لپاره یې ګټل ځکه مهم دي چې په ګټلو سره به یې دویم پړاو او په بایللو سره به یې کور ته روانېږي. کلکتې خپله لومړنۍ پړاو لوبه پای ته رسولې او په 14 لوبو کې وګټلې او وی بایللې 14 نمرې لري. حیدرآباد بیا په 13 لوبو کې شپږ لوبې ګټلې او وی بایللې 12 نمرې لري. په نیټویټ کې حیدرآباد کولای شي نن ممبئی ته په ماتې ورکولو سره مستقیما 4 غورو ته لاره پیدا کړي، خو که یې لوبه بایلو ده نو کلکته به دویم پړاو ته ځي.
سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر په ویب سایټ کتلای شئ. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام.
د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري، نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. افغانستان له امریکا سره نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روانې دي او ولسمشر ټرمپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي، خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسکر پریږدي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتلي چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک دې سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه د یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې دلته په میدان کې دي دوه دې سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر سل میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یخ یابر رای ورکړی ده د پوستې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي په سره نږدې وي دغه په ځینې نظر سنجګانې چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلی بایدن مخکې ښیي او اتو فیصد نه تر لسو فیصد پورې ښیي، اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه څه چې ورته وایي الیکترال کالج چې ورته وایي نمایندگان چې د هر ایالت ده، یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي، هغه مهم دي. مثلا که په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډېر کم وي، یو څو سوه رایې وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی هغه ایالت د الیکترال کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوز کړی ده طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې که دای بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 زرو یا 2 زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پرېږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریست حملې هدف ونه کړي یا ځاله ونه کړي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي، اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټریزن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یو سي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوي ده دغه دوام وکړي، اما که دغه پروسه موافقه نه سي دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژۍ لري مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 ورځ کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرزالعمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وزن ډدلې؟
شاید لوی دلیل دا وی چې دوړه خوای په بل اعتماد لري یا دوړه خوای په دې فکر دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنگ دوی د جنگ لاري داسې یو موقع په لاس راوړي چې بل اخره یا جنگ وکړي او یا دا ده چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه یعنی برلاسي ولري یا موقعه قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بلک تباه کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هره ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف یې په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په حق لا تاسو څنګه ارزیابي کوي؟
په دې څلور کلو کې ادارې د افغانستان په برخه کې د عکس العمل ښودلې دي، څه چې په اکثري مقابل کې عکس العمل ښودلې دي. قواوې له 14,200 راکته کړې، بیا 8,500 راکته کړې، اوس 14,500 ته رسېدلې دي. د ترامپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ له لارې دا جنگ د افغانستان مسله نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی شي یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قواوې په افغانستان کې موجود دي، دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي د قواوې به باسي له افغانستانه په 14 میاشتو کې، او شرط یې داده چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي او بیا یو چې دا د جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و، اما فعلا فکر کېږي چې د خبرو د اوږدېدو لپاره ذره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کېږي چې په افغانستان کې د امریکا هدف دوه شی دي، چې قواوې د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستان په امریکا باندې د هټریستي حمله ونشي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه لاسته راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هېڅ شي دا وچی، اما څوک د دې که چېرته سوله راځي او د سولې بیه دا وي چې د دې لاسته راوړنې ځینې تیر شي، ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شل کال دي، البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او یا محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات د فساد هماغه دی، هماغه سې پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراسته راوړنې په برخه کې دا فرعي دغه لري، نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستان، او په عین زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به شفیع الله سانیکزی د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward,
له دې ورځې وروسته به یو نوی لیدلوری زموږ تر ځمکه حکومت کوي. له دې ورځې وروسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانیستونکي وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. یو سوداګر او ټلویزیونی ستوری و چې هیڅکله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټله چې امریکا یو وار بیا غوره وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلي واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2014 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د ټاکنیز کالج رایې خپلې کړې، سره له دې چې د ولس عمومي رایې سیالې هیلري کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رایې ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالډ ته ډیر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال یې د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي:
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي:
لمون نه پتیرو 15 کلونو کې هیڅ چار لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي:
نور کسان د سوریې او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو. موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستن کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یوه حقیقت موندونکي پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي، نهایي پایله به معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري، ډونالډ ترامپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپلې استیزا پریکړه رد کړې وه او هغه ناحق د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه
وسایل راپور ته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د دپ واینا عالی کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه یې د امریکا په متحدو ایالتونو کې 229,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایډن ویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټرمپ که څه هم د پوستي یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لوی درغلۍ ته لار هواره کړي. ټرمپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره دی ټاکنې وځنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوستي له لارې د رایې ورکونې په اړه وایي
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېیمه نیټه د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ټرمپ او بایډن له منځه څوک بریالی کېږي.
او اوس په هم اجمل اند د جو بایډن ژوند ته کتنه وکړي.
دوستانو، یو حیرانون کې صدر تا وایم، زه پوهیږم څه ډول یو حکومت را منځته کړم، نه په دې خاطر چې پاره خبرې کوم او یا یې پاره کوچنه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پر خپله تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ټرمپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندې لرونکی اتل بولي او وایي له هغوی سره ډېر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي، لرې شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی، هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن دلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 28 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې دی په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایډن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی او وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایډن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې په یو ترافیکی پیخه کې مړ شوی وو.
زما په نظر باید مو په خپل روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونه کړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټول باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژي او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د جو بایډن یوې وینا ته اشاره وکړه. ویل
نن جو بایډن وینا وکړه او ویې ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بېرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف یې دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړی. په اوسني کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایډن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به یې د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایډن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایډن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایډن یې ردی. پر جو بایډن همدارنګه د بوریسما په نوم د ګازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د ده د زوی د مادي ګټې سره د تړلي رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایډن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. که چیرې جو بایډن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 80 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس ووسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایډن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تېروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 84 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډېر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایډن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانۍ ایالتي څارنواله به د خپلې مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېیمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زپلا همت د مرکز ترن کوټه سره دوی یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې ځات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه خلیج صدی شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل هغه لرسه شانس مخ سوي دي. نه حکمت لا دی د مرکز ترین کوټ سیدون کيم اغیز خندغه اغیز جګړه زور اخستی دی جبایدن غوالش په افغانستان کې سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړي او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي افغانستان خلک په قرار سي سوله وسي
بل ملک هغه سره نظر نه اوري د خپل د مشکلات سره یار ما په فکر یو بلانه ولري یو بلانه وباسي ما په نظر خو ولکه مزرته لږ شي د احترام وباسي یا د عمل وباسي ما نه غواړم چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ شي دی ووځي موږ افغانان خپل میان خو د سره کښې نه خپل مشکلات خپل سره حل کړي خارجان نه شي حلولای
ما نمی سملا ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم موخت کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستی په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په داشل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن د مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته اجه د شکیل د دې ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیج مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنست لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا لته مر سره ملاتړ کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر